ستړي مشه زن نجيب عامر يم او د مشال رادیو د نن ورځې پروسته خبري غړې کې ستاسو قربم دا یو ساته خبرونه ده چې پکې د پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه بلا بل رپورټونو تزای ورکل شوې ده تاسو سره سرپاتې شې له خبرونو وروسته درته دا وایو چې د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه کم دي احمد الله په سټوډیو کې را سره ده چمتو ده چې تاسو ته د پښتونخوا سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پنجاب پولیسو مشر ویلي چې له ناقانونه ډلې تحریک لبیک سره د اخو ډب په وروستیو نښتو کې څلور پولیس وژل شوي د بلوچستان اسمبلی په سبانه غونډه کې بعد صوبې د نوي اعلی وزیر ټاکنه کیږي او د چین د بارنو چارو وزیر له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق غوښتلي چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي د خبرونو تفصیل د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان په لاهور کې رسنیو ته ویلي چې له ناقانونه ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د اخو ډب په وروستیو نښتو کې څلور پولیس وژل شوي او 230 پېته جوړل دي د تحریک لبیک پاکستان غړو هم بیا د دې ډلې د یو شمیر فعالانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکړي خو کره شمېره یې نه ده ویلې بلخوا د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د پنجاب حکومت په خواسته تر هغې وروسته د دوو میاشتو لپاره رینجر ځواکونه په هغه صوبه کې تعینات کړي دي چې اسلام آباد ته د تحریک لبیک د لانګ مارچ پر مهال په سادوکی سیمه کې له پولیسو سره نښتې شوې دي په عین حال کې د پاکستان وفاقي کابینې هم پریکړه کړې ده چې د تحریک لبیک پاکستان سره به د یوې وسلوالې ډلې په شان سلوک کوي د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
د ریاست د صبر هڅ انتهاوی په دا وجه د کابینې په اجلاس کې دا په سختي سره فیصله وشوله چې دا سه یو کاس یا اقدام چې هغه د ریاست معاملات چیلنج کوي هغه سره په سختي سره پیش کیږي
تحریک لبیک پاکستان د اکتوبر له 22 مینا له لاهور د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړي او غوښتن لري چې د دوی نیول شوی مشر صاد رضوی د راخلاص کړي او له پاکستانه د فرانسوي سفیر وشړل شي امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې په یو شمېر بریدونو کې د دوو امنیتی سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او یو امنیتی سرتیر جوبل دی په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې پرون د تخیلو په دیګان او د رزمک په ګډیوم کې په امنیتی سرتیرو په بمی چاودنو کې دوه سرتیری وژل شوي او دریم په میرالی کې په بمی برید کې جوبل شوی دی په عین حال کې د میرالی پولیس ثانوي چارواکي وایي چې په میرالی ایدک او کم سروبي سیمو کې درې ځایي اوسیدونکي پرون په بیلابیلو هدفي بریدونو کې وژل شوي دي د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي حقیق حسین مشال ویډیو ته وویل چې حمله وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي خو د درې واڼو پیښو مقدمه درج کړي او پلټنې روانې دي تر اوسه د دغو حملو ذمواري چا نه ده منلې د بلوچستان اسمبلی غونډه به سبا کیږي چې پکې به د صوبې د نوي اعلی وزیر ټاکنه کیږي د نوي اعلی وزیر ټاکنه تر هغې وروسته کیږي چې جام کمال خان د اکتوبر پر 24 په داسې حال کې خپلې چوکۍ استعفا ورکړه چې په ضد یې د هغه ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ 44 غړو له اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای په اسمبلی کې د بې باورۍ قرارداد راوړ او ټاکل شوی وه چې د اکتوبر پر 25 نیټه د اسمبلی غړي د نوموړي پر وړاندې د عدم اعتماد په تحریک خپلې رایې وکاروي بلوچستان عوامي پارټي د اعلی وزیر چوکۍ لپاره پخوانی سپیکر عبدالقدوس بزنجو خپل امیدوار ټاکلې دی د چین د بارنو چارو وزیر له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي وانګي د خبره 13 ورځ د ویډیو کانفرنس لارې د افغانستان د شپږو گاونډي هیوادونو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه رایټر اجانس د چین د بارنو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې افغانستان اوس مهال ټولو برخو کې بیا جوړونې ته اړتیا لري او پراختیا یې باید لومړیتوب ورکړل شي وانګي له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتي چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه لرې کړي د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن استرالیا د سریلانکا پر وړاندې لوبیږي دا لوبه به د پاکستان په وخت 9 بجې د دوبۍ په لوبغالی کې کیږي دواړو لوبډلو خپل لومړی میچونه ګټلي دي او که نن هر لوبډله لوبه وګټي د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته به یو ګام ورنږدې شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا په شلوریز جام کې له پاکستان سره لوبه وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک مشال ویډیو ته وویل چې د لوبې ته پوره تیاری لري افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاټلند او پاکستان خپل دواړه میچونه له هند او نیوزیلند نه ګټلی دي دا لوبی دا اکتوبر پر 18 پیل شوی او فائنل میچ به د نومبر پر 14 په دوبی کې کیږي. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
احمد الله او چی تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په روان سات کې زمونږ ځینی مهم رپورټونه دادي. حکومت تحریک لبیک مظاهرو حرام کولو په موخه پنجاب کې رینجرز واکونه ځای پر ځای کړي. پاکستان وایي د تحریک لبیک په غوښتنه د فرانسې سره اړیکې نشش کولی.
ہم فرانس امبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں اور اس کا امبیسیڈر یہاں ہے ہی نہیں ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د طالبانو حکومت سره د مرستو لپاره پر گاونډیو هیوادونو غږ کړی خو یو شنن کې وای
ما خبردار ہے کہ پا افغانستان کی اوس سم چې کوم دین زنی گاونډی ہے وادونه زنی منطقوی ہے وادونه د اغه خپل خپل ګټي دي.
پاکستان کې پر ماشومان او تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه هم یو تفصیلی رپورت لرو. دا به هم وره چې افغانستان د تورخم پر لار پاکستان ته تلونکي مسافر وایي د لوی کړاو سره مخامخ دي.
څومره خلک چې اوس راغله او څوک پاتې دي ډېر رش ده او مریضان او مشران سپین ږیري ډېر پتنګ دي.
په دې سربېره ګڼ نور رپورټونه هم راسره دي. د اورېدو لپاره د مشال سره اوسئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په پنجاب کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره تر دوه میاشتو پورې د رینجرز واکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل دا ګام یې د تحریک لبیک پاکستان د احتجاجونو د مخنیوي لپاره پورته کړی دی. تحریک لبیک پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د فرانسې سره د اړیکې وشکوي او د دغه هیواد سفیر دې له پاکستانه وشړي، ځکه چې په یوه فرانسوي ورځپاڼه کې په تیرو کلونو کې د اسلام د پیغمبر خاکې خپرې شوې وې. پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا وایي دا کار نشي کولی، ځکه چې ورسره به له اروپایي ټولنې سره د پاکستان اړیکې خرابې شي. نور حال د گوهر مسجد په رپورت کې.
د بے قانونه شوی تنظیم احتجاجی درنه او د لانګ مارچ په وجه باندې د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په صوبا شه د رینجرز د لګولو فیصله کړی دو. دا خبره د اکتوبر په 20 تاریخ د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید په اسلام آباد شه په یو خبری پریس کانفرنس شه وکړه. د وویل چې دا فیصله د آئین د آرټیکل 144 په تحت باندې د پنجاب حکومت په درخواست باندې کړی دو. او صوبایي حکومت چې چیرته غوړي ادوی میاشتې د پورا رینجر استعمالولای شي. د وویلل چې د پنجاب حکومت ته د استعداد دهشتګردي اکټ 5 شک د استعمال اختیار هم ورکړی شوی دی، چې د هغې په بنیاد باندې پنجاب حکومت د دهشتګردۍ خلاف د رینجرز او د اف سي استعمال کولای شي. شیخ رشید تحریک لبیک ته یو ور بیا سول وکړلی چې دی د فرانس د مطالبې نه واپس شي کنی دی ته او ډېر زیات مشکلات جوړ شي. د وویلل
انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی، پولیس نتی تھی.
دے پنجاب پا علاقہ سادو کیشے تحریک لبیک کارکنوں نے دے ٹپک سارا پا پولیس بندے حملہ وکڑلا. پاگاک سے ادرے کسان مڑا اوشپتلا سے زخمی کڑل. پدا زخمی کسان سے دے ووتے کسانے حالات دے رخاروب دی. پولیس پا تش لسوی خالی ویر سارا ڈینڈے وے. دے فرانس سفرت خانہ میجا نشی بند کا ولائی. زب پدا ٹی وی چینل بندے تستا لائف دا خبرہ کوا چی دے فرانس سفیر دولتا شتا دای حنا نو دای دی بیا ویلے دے فرانس دے سفیر دے شڑل مطالبہ کوی. ایتیل پی دے می سرا دا لاوچ کڑائی وان چی چرنگ میجا دے مورید کے دے مذاکرات نروچگی جی دای دے وہ روڈی نخلو سوی خو دای دے خپل لاوچ پیرا نکڑلی. دے دغی موجودہ صورتحال پا واجہ بندے پا دای بندے بین الاقوامی یعنی دے طول دنیو دے طرف نا پا بندے پی لگے دای شی او دای دے وہ پا بین الاقوامی ستا بندے دے شدگر تنظیم جوڑ شی. کپدا لیول بندے پدئی بندے کسی نہ جڑ سی آگے کسی ہلکا بولو بھی دمش پلوس شہن نبی.
وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں.
په بل طرف د اطلاعات وزیر فواد چودري د اکتوبر په وشتمه نیټه باندې په یوه خبري پریس کانفرنس کې دا وویل چې تحریک لبیک مذهبي جماعت نه دی بلکې دا یو شدت پسند او دهشتګرد تنظیم دی. دا تنظیم د تیرې چوکو له نه هر وخت روچک شي او پروډینه باندې شور کوي. دا د دی د اول ور نه دی بلکې دا د دی د شپږم ور ډراما دو چې دی دې کوي. دا وویل چې ریاست دمره کمزوری نه دی چې چوک پروډینه باندې روچکیږي او د ریاست ریټ چیلنج کوي. دا وویل
ریاست جو ہے اس کی کوئی صبر کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے, کوئی انتہا ہوتی ہے.
دی ریاست دے صبر ہاں چا انتہاوی پدارنگا کا چوک ہاں روچ گیجی اور دی ریاست اختیار پلوس شو خلی بیا خو ریاست پوتے ہاں نشولی. پدا واجہ دے کابینے پا اجلاس شدہ پسختی سارا فیصلہ وشولا چدہ سے یوں ہاں کاس یا اقدام چاگا دی ریاست معاملات چلنج کوی اگی سرو پسختی سارا پیش کیجی.
دا مشال ریڈیو دا
د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې پرون ځنی امنیتي پیښې مخې ته راغلې دي. امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي په دغو پیښو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دریم ژوبل شوی دی. بل پلو په میرلی او دوسلی کې درې ولسي کسان نامعلومو کسانو په هدفي بریدونو کې وژل دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې له 500 زیات هدفي بریدونه ترسره شوي دي. د اکثرو بریدونو ذمهوارې څوک نه قبلوي. عمر وزیر لبنو رپورټ لري.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا د اکتوبر په 28 نیټه شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې دوه امنیتی عسکر وژل شوي یو بل ژوبل شوی دی. همداراز د میرامشاه پولیس ثانه په وینا میرعلي او تحصیل دوسلی کې درې ځایي کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. یو امنیتی چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 28مه د شمالي وزیرستان د تاخیل په دیګان سیمه کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ګاډې د سړک غاړې په بامي چاودنه الوزولې. یو امنیتي عسکر یې د غلطه وژلې. دویم د رزمک په ګډیوم سیمه کې وسلوالو په ورته ډول برید کې بل امنیتي عسکر وژلې. او دریم میرعلي په تسی اډې سره وسلوالو د سړک غاړې په بامي برید کې دریم سرتیری هم د غلطه ژوبل کړی دی. امنیتی چارواکي وایي چې درې بیلابیل وسلوال بریدونه شوي چې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په یوه ورځ کې ترسره شول. بل طرف د پولیسو په وینا میرعلي او کم سروبي کې هم د اکتوبر په 28مه نیټه درې ځایي کسان وسلوالو په درې بیلابیل هدفي بریدونو کې وژلې دي. د دوی په وینا وسلوالو میرعلي د سیمه کې د شپې الانوردین نو میزبان په هدفي برید کې وژلې. کم سروبي کې ځایي کس شفیق الله او میرعلي بازار کې د موسکی کلی اوسیدونکي ذاکر نو میزبان یې په هدفي برید کې وژلې. حمله کوونکي تښتېدلی. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر کی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې میرعلي بازار ایدک او دوسلی تحصیل کم سروبي پیشو مقدمه درج شوه پلاټانې روانې دي. نوموړي وویل چې ابتدایي ریپورټ تر مخه کم سروبي کې وژل شوی کس ذاتی دښمنی لرله او د حمله کوونکي ګاډی او ټوپک پولیسو په قبضه کې اخستی. د ککړ کس د ګرفتاري لپاره لټون پیل شوی. په میرعلي بازار او ایدک کې نامعلومه وسلوالو دوه ځایي کسان چې په ډزو وژلي د پیښې پلاټنې کړي. د ککړ کسانو د ګرفتاري لپاره پولیس هڅې کړي او سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پولیس او امنیتي ادارې په ګډه کار کوي. د بریدونو ذمهواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه 550 هدفي برید دی چې ترسره شو او تیر کال د غلطه شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورټ شوي ول. دغه شان په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه هم زیات شوي. پرون د اکتوبر په 28مه وسلوالو د لکی مروت پولیسو سلور سرتیری په یو برید کې وژلی ول چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اکتوبر په 28مه او 22مه نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیلو نشتو کې دوه امنیتي عسکر وژلې شوي ول، درې نور ژوبل ول. د اکتوبر په 8مه نیټه هم د شمالي وزیرستان په دوسلی کې وسلوالو د ریموټ کنټرول په بامي چاودنه سره یو عسکر وژلې و بل یې ژوبل کړی و. د دې بریدونو ذمہواری هم تحریک طالبان پاکستان منلې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وخت مازیګر 5:15. پاکستان وایي سعودي عرب ورته د 40 ارب 40 کروڑ ډالرو قرضه ورکوي. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان د خزانه مشیر شوکت ترین او د انرژي وفاقي وزیر حماد اظهر د اکتوبر 20 په اسلام آباد کې یوې ګډې خبري غونډې ته وکړه. د سعودي عرب لخوا په داسې وخت کې پاکستان ته د قرضې ورکولو خبر مخې ته راغلی چې په واشنگټن کې د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د قرضې خبرې بېل نتیجې پای ته رسیدلې. د سعودي عرب قرضه به پاکستان سره تر کومه حد مرسته وکړي؟ د ملیحه میرزاده په رپورت کې تفصیل اوریدل شي.
د وزیر اعظم د خزانه مشیر شوکت ترین خبری کانفرنس ته ویل چې د سعودي عرب د قرضې پیکج د IMF د مرستې له پیکج سره تړاو نه لري. نوموړي زیاته کړه چې سعودي عرب د سود په پخوانو شرطونو پاکستان ته دغه پیسې ورکوي.
تو پہلی بات جو ہے آپ نے کہا اس کی ٹرمز ویسے ہی ہیں جس طرح پہلے تھا. دوسرا ہے اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
دا دویم ځل دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت کې سعودي عرب پاکستان ته د مرستې پیکج ورکوي. له دې وړاندې په 2013 کې سعودي عرب پاکستان ته هغه وخت د زر مبادله ذخیرو د مستحکم ساتلو لپاره 3 ارب ډالر په مرکزي بانک کې د خودو لپاره ورکړي وي. د دې ترڅنګ د 3.2 ارب ډالر برابر تیلو هم په مؤخر ادایګي د ورکولو پریکړه شوې وه. خو بیا هغه وخت پاکستان ته د تیلو رسد معطل شو کله چې په مبینه توګه په 2019 کې د ملیشیا په سرمشیزه کې د وزیر اعظم عمران خان د ګډون کولو فیصله په سر د سعودي عرب او پاکستان تعلقات خراب شول. که څه هم عمران خان په هغه سرمشیزه کې د ګډون نه په آخري وخت کې پشا شو، خو په میډیا کې داسې رپورټونه راغلل چې د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د ورکړل شو 2 ارب ډالرو واپس کولو غوښتنه وشوه. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د اکتوبر 26 شپې مهال په ټویټر پاڼه ولیکل چې سعودي عرب پاکستان ته 3 ارب ډالر په سټیټ بینک کې د جمع کولو او د 1 ارب 40 کروڑ ډالر په ارزښت خام تیل په مؤخر ادایګي ورکوي. د تیلو مؤخر ادایګي معنا دا چې پاکستان ته به فورن تیل ملاو شي، خو پیسې به ورته وروسته ورکول وي. د اعلان په داسې وخت شو چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه له زیاتېدو سره سم په پاکستان کې روانه میاشت د تیلو مصنوعاتو بیې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر ریکارډ درجه ته راټیټ شوی چې تر مخه د اکتوبر په 20 د روپۍ مقابل د 1 ډالر قیمت د 100 روپیو نه برختلې دی. په داسې حال کې د وزیر اعظم سلاکار دا اقدام د تیلو قیمتونو او پر روپۍ د زیاتېدونکي فشار راکمولو لپاره ډېر مهم بللې دی. په پاکستان کې د اقتصادي چارو ماهرین هم د دغه پیکیج په اړه خوشبینه دي چې د هیواد اقتصاد به ښه اثر پریوزي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر معراج الحق د اکتوبر په 20 مشال ریډیو تویل د پاکستان په درآمداتو کې تر ټولو غټه برخه د تیلو هغه ده. د نوموړي په خبره په داسې حال کې چې په هیواد کې د عام ولس قوت خرید کم شوی، د تیلو بیې بیخي زیاتې شوي او د ډالر په مقابل کې د روپۍ قدر مخ په کمېدو دی، نو د سعودي عرب دغه پیکیج به تر یو حده ښې پایلې ولري.
په دې اوس وخت کې د پاکستان چې فارن اکسچینج ضرورت تقریبا په هغه کې 4 ارب ډالر کمې راغلی وو، یعنې په هغې باندې پرشر وو او د دغه پرشر د وجې نه د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر به وخت پخ باندې کمېده. نو یو خو د دې پیکیج سره نو فارن اکسچینج ریزرو چې کوم ده په هغې باندې به پرشر کم شي او دغه پرشر د کمېدو سره به د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر چې دی نو هغه به مستحکم شي. کم خاص کر د تیلو قیمت دی نو هغه انټینسټي به نه وي، هغه دومره به کټېدی نه شي. یو خو دغه ده چې منګایي او کوم چې ګرانوالی دی دا کمېدی شي. دویم چې تاسو سعودي عرب په دغه پیکیج کې په ډیفر پیمنټ باندې تیل دي، د ډیفر پیمنټ سره به دای چې حکومت سره اوس یو سپیس جوړېدی شي چې هغه د تیلو نرخونه مزید کټ نه کړي.
د ډان رسپانې خبریال طاهر شیرانی وای په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان پر اقتصاد فشار دی، د سعودي عرب دغه پیکیج سره به د هغې په کمولو کې مرسته وشي.
د IMF پروګرام ورسره ورسره سعودي عرب پیکیج دا باندې د پاکستان سره یو پازیټیو ډیولپمنټ دی چې ولې انټرنیشنلي پرایسز هم دی آئل زیاتېد لګیا دي. هغه ته به هم یو استحکام ورسي پاکستان ته، امپورټ بل به د پاکستان کم سي، پاکستان چې کوم سټیټ بینک چې ریزروز دي هغه به هم سټیبلي. اوورآل چې مونږ ګورو دا یو پازیټیو ډیولپمنټ دی پاکستان د معیشت لپاره. او اوس مونږ دا ګورو چې آیا پاکستان چې کوم IMF سره پروګرام دی هغه به فیوچر صحیح، هغه به یو 2000 کې ډیولپمنټ واضح شي چې 1.2 بلین ډالر دی سعودي عرب نه په ٹرانسفر پیمنٹ وسی یقیناً مطلب دے چی دا باندے خوبا اثر کئی پا دا کے فیسیلیٹی دا چی امپورٹ حوالے سر چکم بل دے اغبا لگ کم سی والے چی پاکستان امپورٹس دخ کال فسکل ایئر کی دیر زیاد اغبا نے پریشر دے پاکستان کوشش کئی لگیا دے چی کم لگژری آئٹمز دے اغا امپورٹس باندے منگل ریسٹرکشنز کو چا ڈیوٹی نے کم کو
طاہر شیرانی ویل چی دا سعودی عرب دغا پیکیج دا پخوانی اغا پشان پدرے اشاریہ دو فیصد شرعی سود ورکول کیگی پاکستان سره د سعودي عرب د دغه مرستې اعلان هغه هیواد ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر وروسته شوی دی. نوموړی د اکتوبر د 23مې نه تر 25مې د ولی عهد محمد بن سلمان په بلنه سعودي ته سفر وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې انفلیشن یا ګرانی د روان کال په سپتمبر میاشت کې 9% ته لوړه شوې او د تیلو قیمتونه هم زیات شوي دي. د اکتوبر په 14مه د خزانې وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې د تیلو قیمتونه د زیاتېدو خبر ورکړل شو. په عین حال کې د پاکستان او د پیسو نړیوالې ادارې ترمنځ د قرضې په شرطونو هم خبرې روانې دي. ډاکټر مهراج الحق وایي اوس چې پاکستان ته د سعودي عرب لخوا پیسې ملاویږي نو اسلام آباد کولی شي چې له ایم ایف سره د هغوی د سختو شرطونو په اړه مذاکرات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره ورځ په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې نړیواله ټولنه دې له افغانستان سره مالی مرسته وکړي. نوموړي ویل دا کار د دې لپاره ضروری دی چې افغانستان له اقتصادي پلوه په خپلو پښو د ودرېدو جوګه شي. کارپوهان وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د تسلیمولو لپاره لاره هواره کړي، خو په دې اړه چې طالبانو ته کوم شرطونه ورکړل شوي طالبانو په دې اړه څه پرمختګ نه دی کړی. غلام غوث پرې له پېښوره رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره ورځ په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات لپاره د افغانستان سره په مالی مرستو ټینګار وکړو. د دې ترڅنګ هغه په دې وروستیو کې په افغانستان کې په جماعتونو کې په شیعه افغانانو د داعش وسلوالو لخوا د ترسره شوي خونړي بریدونو په ذکر کولو سره وویل چې په افغانستان کې د پالو وسلوالو حضور د نړۍ لپاره یو خطر دی او پکار ده طالبان په افغانستان کې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
ټیرورست اورګنایزیشنز اپریټینګ انسايد افغانستان پوز ا تریټ ټو انټرنیشنل پیس اند سټیبیلټی.
افغانستان کې فعال وسلوال تنظیمونه د نړیوال امن او ثبات لپاره خطر دی. افغان لړمهاله حکومت دی ضرور دا یقیني کړي چې دغه رقم عناصر هیڅ محفوظ پټنځایونه ونه لري او د افغانستان خاوره هیڅ یو هیواد ته د زیان رسولو لپاره ونه کارول شي. مونږ هیله لرو چې طالبان به د نړیوالو تر ټولو مهمې دې هیلې لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي. د ایران په مشرۍ په تهران کې د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو په پیل شوي کانفرنس کې د پاکستان د خارجه چارو د وزیر ترڅنګ د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د خارجه چارو وزیران په خپل موجود دي او د چین او روس د بهرنیو چارو وزیران پکې په آنلاین توګه ګډون کوي او دوی د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته په افغانستان کې د ټول شموله حکومت، سیمایز امن، اقتصادی ثبات او د کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کوي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې ګډون نه کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ځکه نه ده ورکړې شوې چې دا غونډه د افغانستان د ګاونډیانو په نوم ده. د افغانستان په اړه د یاد هیواد د ګاونډي هیوادونو د غونډو او هلو ځلو د اهدافو په اړه مې په پېښور کې د خبریال او د سیمایزو چارو د څېړونکي شمیم شاهد نه وپوښتل نو هغه په جواب کې وویل
نه پوهېږم چې په دې خبرو اترو کې د افغانستان نمائندګي څوک کوي، ځکه چې په افغانستان کې خو د طالبانو حکومت دی او د طالبانو حکومت نه قانوني بڼه لري او نه څه اخلاقي بڼه لري. د افغانستان کوم سیاسي عمل او کوم جمهوري عمل او هغه خلک چې کوم دي هغه تیتر بیتر شوي دي، څوک یو ځای دي څوک بل ځای دي. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې اوس هم چې کوم دي نو ځینې ګاونډي هیوادونه، ځینې منطقوي هیوادونه د هغې خپل خپلې ګټې دي.
د تهران د غونډې نه یوه اونۍ وړاندې په ماسکو کې هم د افغانستان په اړه غونډه ترسره شوې وه. طالبانو په هغه غونډه کې غوښتنه کړې وه چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژندل شي. خو په پیښور کې د نړیوالو اړیکو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر اعجاز خټک وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو لپاره د بشري حقونو د یقیني کولو د افغانستان په خاوره د ترهګرو د فعالیتونو د مخي نیولو او د ټول شموله حکومت په لړ کې لا هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه هغه هیوادونه هم د طالبانو د حکومت د تسلیمولو څخه ډډه کوي کوم چې د طالبانو سره ښې اړیکې لري،
ځکه چې دنیا یا ریلکټنس ده هلته کې کوم د انساني حقوق خبره ده، زنانو حقوق خبره ده، تعلیم خبره ده، بیا ټول خبره د دهشتګرۍ خبره ده، نو خلک لږ ملکونه په خپل ویل دي، ګاونډي ملکونه هم نور دنیا هم امریکا ده او روس دی او چین دی هر کې لګیا دي خپل خپل هلې ځلې کوي، هر یو ملک پکې خپل خپل مفادات هم دي خپل سوچونه هم دي.
د نړیوالو اړیکو پوهان په دې نظر دي چې ترسو د امریکا او د اروپایي هیوادونو لخوا د افغانستان د اقتصادي باثباتۍ لپاره د پخوا په رنګ پراخي مالی مرستې نوې ورکړې شوي او ترسو چې په افغانستان کې نوې حکومت د ګڼو نړیوالو هیوادونو لخوا په رسمي توګه نوې منلې شوې، نو تر هغې د افغانستان سره تړلې بېلابېلې مسلې نشي حل کېدلې.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم ساحل په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د تشدد سکم 1900 پیښې ریپورت شوې. د ادارې په خبره دا شمېر د تیر کال پرتله 20% زیات شوی دی. په ریپورت کې ویل شوي چې پر ماشومانو د تشدد زیاتې پیښې په پنجاب کې ریکارډ شوي دي. چارواکي وایي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یې وار له مخې ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې نور کار هم روان دی. تفصیل د شبیر جان پر رپورٹ کی.
دا دغه رپورٹ تر مخه د ماشومانو سره د بیلابل ډول تشدد کې پنجاب کې د ټولو زیات 1100، سند صوبه کې 1502، سرخار اسلام آباد کې 1400، خیبر پختونخوا کې 1002، بلوچستان کې 1.5، گلگت بلتستان کې 1، او کشمیر کې 1500 کې سونه رپورٹ شوی دی چې پکې 15000 پیښې د ماشومانو سره د جنسي تیرو، د 1500 نه سیوا د تختونې، د 200 نه زیات د ورکیدلو او د 1500 نه زیات پیښې په ماشوموالي د ودونو رپورٹ شوی دی. په دې حقله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړي چې د خیر خیګړ د کمیټې استازیتوب هم کوي مشال لیډو ته وایي چې حکومت د خپل اړخ نه هر هغه ګام پورته کوي په کوم چې ماشومان خوندي وي، او ډېر ژر به په دې اړه یو مکمله او هر اړخیزه پالیسي هم اعلان کړي. دوی زیاتوي چې پیښې نه خو د دې رپورټ کې دل زیات شوي دي.
که تاسو خیال کړی وي نو د دې شرح دې د پاره زیات شوي ده، زیات شوي نه ده خو د دې رپورټینګ زیات شو، ځکه چې خلکو ته اوس اویرنس شوی دی. تاسو کتلی بی په سوشل میډیا باندې هر دوه مروز تاسو یو ویډیو وایرل شي چې کوم کې داخکاری چې دی ماشوم په حاله کېږي او پاغه باندې یو عام یو کس خپل په پیج نه شیر کړی وي، نو د دې تاسو ته دا اگر راځي چې جنرال پبلک چې کوم دی اغه ته د دې خبرې اوس آگاهي وشوله چې داسې قسم قانون موجود دی چې کوم د ماشومانو ته د جسمانی تشدد په خلاف دې کاروایی بم کیږي. بل مخکې د داسې قسم نه قانون موجود و، اوس چې کله قانون موجود دی اغه امپلیمنټیشن هم کیږي. او دوه خبره دا ده چې مونږ په ان شاء الله پر روانه کې د چایل پروټیکشن پالیسی باندې هم موږ کار کول کېږي چې کوم شي سونه کم پاتې دي نو هغه هم پاغه پالیسی کې به کور بشي.
دا چې قانون هم شته دي د ماشومان لپاره خصوصي عدالتونه هم، نو بیا ولې دا ډول پیښې د کمیدو پر ځای زیاتېږي؟ نو خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي عمران ټکر وایي چې پیښو زیاتوالي غټه وجه د مور او پلار بچو ته توجه نه ورکول او بیا د حکومت په دې اړه بے غوري هم ده.
والدین یا د کور نور مشران چې کوم دي هغه خپلو بچو ته توجه یا وخت نه ورکوي. دویم ټیکنالوژي چې کوم ده د موبایل استعمال یا لپټاپ یا د کمپیوټر استعمال او غلط استعمال. چایلډ پروټیکشن یو کمپریهنسیو نظام واری، هغه کې ډېر سیزونه شامل دي. نو پایه کې بیا د ډیرو ادارو د پولیس د استغاثې د سکولونو د هیلت ډیپارټمنټ د کمیونټي د مشرانو د دې ټولو پکې خپل خپل کردار دی. د چایلډ پروټیکشن نظام چې کوم دی د ماشومانو د تحفظ هغه به عملی کول غواړي، دلته کې شته دی خو هغه چې دی نو مربوط او مستحکم نه دی.
دا غیر سرکاري تنظیم ساحل دغه خپل رپورټ کې دا هم ویل وی چې په هیواد کې هر ورځ د لسو پورې ماشومان د جنسي تشدد پیښو ښکار کیږي چې پکې زیاتره شمېره د جنکو ماشومانو ده، او دا د تیر کال په نسبت 20% زیاتوالی هم ښایي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د شبیر احمد جان د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې پیښور کې د مخام 5:30 شوې دي. احمد الله سټوډیو ته راغلی، تاسو ته لنډ خبرونه دروړم.
د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان نن په لاهور کې رسنیو ته ویلي چې له ناقانونه ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د اخوډب په وروستیو نښتو کې څلور پولیس وژل شوي او 233 جوبل دي. د تحریک لبیک پاکستان غړو هم بیا د دې ډلې د یو شمیر فعالانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکړې، خو کره شمېره یې نه ده ویلي. په عیني حال کې د پاکستان وفاقي کابینې هم پریکړه کړې ده چې د تحریک لبیک پاکستان سره به د یوې وسلوالې ډلې په شان سلوک کوي. امنیتی چارواکی وای چې په شمالي وزیرستان کې په یو شمیر بریدونو کې د دوو امنیتی سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او یو بل امنیتی سرتیری جوبل دی. تر اوسه دغه حمله ذمہواری چا نه ده منلې. د بلوچستان اسمبلی غونډه به سبا کېږي چې پکې به د صوبې د نوي اعلی وزیر ټاکنه کېږي. د نوي اعلی وزیر ټاکنه تر هغې وروسته کېږي چې جام کمال خان د اکتوبر پر 24 په داسې حال کې له خپلې چوکۍ استعفا ورکړه چې په ضد یې د هغه د ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ 44 غړو له اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای په اسمبلی کې د بې باورۍ قرارداد وړاندې کړی و. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ-19 ناروغي 9 کسان وجلی چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 23,414 ته ورسید. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د چین د بارنو چارو وزیر له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه غوښتل چې افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره 13 ورځ د ویډیو کانفرنس لارې د افغانستان د شپږو ګاونډي هیوادونو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن استرالیا د سریلانکا په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه به د پاکستان په وخت 9:00 د دوبۍ په لوبغالی کې کیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا په شلوریز جام کې له پاکستان سره لوبه وکړي. افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاټلند او پاکستان خپل دواړه میچونه له هند او نیوزیلند نه ګټلی دي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لري را سره پات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې افغانستان د بهرنیو ادباو په ګډون وستل شو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت سرنګوالي په اړه د پلټنو امر کړی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا 2 لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او اوس اړتیا لیدل کېږي چې دوی په اګست میاشت کې د تخلیې د پروسې د سرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. په ورته وخت کې بیا د امریکا یو شمیر پخوانیو سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې او له افغانستان امریکا ته د ورپېښېدونکو ګواښونو د څېړنې په اړه د یو کمیسیون پر جوړېدو ټینګار کړی. نورحال په دې رپورټ کې
له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو نږدې 2 میاشتې پوره کېږي، خو لا یې هم له دې هېواد د خپلو اتباعو او هغه افغانانو د وستلو لړۍ نه ده بشپړه کړې چې له دې هېواد سره یې کار کړی دی. د روان میلادي کال په اګست میاشت کې امریکایي عسکرو له افغانستانه د وتلو سره سم له دې هېواد د بهرنیو اتباعو او د هغه افغانانو د وستلو پروسه هم پیل کړه چې له دوی سره یې کار کړی و او په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اګست میاشت تر 1.5 دوام وکړ، شاوخوا 1,00,000 کسان وویستل، خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مخ شوه چې لا هم ګڼ شمیر بهرني اتباع او هغه افغانان چې فکر کېږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی پاتې دي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اګست په میاشت کې د تخلیه او انتقال پروسه دي له سره وارزول شي. ښاغلی بلینکن چهارشنبه ناوخته د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې ویغونډې ته ویلي مني چې د اګست په میاشت کې د ډله ییز انتقال په پروسه کې ستونزې وي، خو دوی اوس دغه بهیر له سره ارزوي.
and relocation effort in Afghanistan. ما په یو لړ داخلي بیاکتون امر کړي چې په افغانستان کې زموږ د ډلېز ایستلو او ځای پر ځای کولو پر برنامو او اجراتو تمرکز کوي. موږ به دا د زده کړې او د لاخه کار کولو فرصت له لاسه ورنکړو.
We will not let this opportunity to learn and do better pass us by.
ښاغلی بلینکن ویلي امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي تر څو مطمئن شي چې د ورغلو کسانو لخوا د دې هیواد کورني امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تېرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه کړې ده. له دې ورهاخوا بیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټونکي هم روانه اونۍ ویلي وو چې دوی به له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته مهال بیا د امریکا پخواني سناتور او پوځي جنرال ټامی ډکورت ویلي باید په دې ټولو پوهېږي چې امریکا په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې ځینې تېروتنې وکړې. هغه ویلي د امریکا د دې شل کلن مزل د څېړلو په تړاو باید یو کمیسیون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا میلیاردونو ډالر ولې په سمه توګه مصرف نشول. د نوموړي په خبره د امریکا په میلیاردونو ډالر د مالیه ورکوونکو پیسې مصرف شوې خو هلته ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یوه اونۍ کې سقوط وکړ.
بیا هم د افغانستان په اړه رپورټ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کوونکي خلک د لارو د بندېدو شکایت کوي. په تورخم پاکستان ته وړیدونکي افغانان وایي پاکستان د ماشومانو، میرمنو، ناروغانو او د زړو عمر خلکو سره هم هیڅ ډول نرمي نه کوي. د تورخم دروازه د اکتوبر له 28 نیټې نه د هغو افغانانو پر مخ پرانستل شوې چې آنلاین ویزې یې اخیستې دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 1000 افغانان پاکستان ته داخل شوي دي. دوی وایي پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې افغان سفر کوونکو ته پوره سہولتونه ورکړي. فرهاد شینوار رپورټ لري.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته څه باندې 1000 افغان وګړي په آنلاین او مینول ویزو داخل شوي. افغانستان نه پاکستان ته تلونکو مسافر ویلي چې په تورخم کې دی د امیګریشن عمله زیاته کړل شي چې مشکلات یې راکم شي او د وختو دغه عمل دې تیز او اسان کړل شي او میندو پلرونو سره دی خپل ماشومانو ته په تورخم پاکستان ته اوریدو اجازه ورکړل شي. یو افغان وګړی اسمت الله مشال ریډیو ته وایي
څومره خلک چې اوس راغله او څوک پاتې دي، ډیر رش ده او مریضان او مشران سپین ږیري ډیر پتنګ دي. متاسفانه یو سړی سره 15 کلن، 6 کلن، 9 کلن ماشومی دا نه را پرېږدي، دا ډیر سخت زیاتی ده. موږ د پاکستان د حکومت نه هیله کوو. غوښتنه زموږ دا ده چې باید شمان بغیر د پاسپورټ او ویزې نه راپریږي. دا زمونږ ګاونډي هیواد ده، موږ دلته 20 کال وشو. نو اوس ماشومانو د پاره تذکرې جوړول، پاسپورټ جوړول دا ډیره غټه ستونزه ده. دې سره دې ستونزه سره موږ مخامخ شو یاستو.
تورخم لپاره مقرر شوی اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم کې افغان مسافرو ته د کورونا د ټیسټونو طبي معاینه عمله زیاته کړي او چې هلته کومو ادارو اختیار صوبائی حکومت سره دی، هغوی ته دا وینا شوی چې افغان وګړو ته دی سہولت پیدا کړي. خود امیګریشن عمله بیا د وفاقي حکومت لاندې کار کوي.
نو مخې خو 8 لیب کې 8 هغه ټیکنیشین اوس خو هغه ټوټل 31 مخو 31 پورې هغه کړي زیات کړي. اډیشنل کسان مخو را لګلي دي. ټیسټینګ سنټر چې کوم دی هغه کې هم لیک مخو اضافه کړي دي. تقریبا لس ټیسټ ټیبل مخو ته جوړ کړي دي. زمونږ طرفه چې کوم دا پروینشل گورنمنٹ طرف نه او دغه څه مسله به کې نشته. بالکل مو خو غي دبر بالکل سیستم لاين کړی دی چې کوم هغه د امیګریشن ولې د خو فدرل گورنمنٹ هغه دی کار دی او هغه مو کې دیشي او خپل کسان لک زیات کړی دی. فلل خو اوس هم پر څه مسله نشته زمونږ طرف نه چې کوم او 21 تاریخ نه چې کوم سټیکر والا آن لائن ویزا والا کسان چې کوم شروع شي دي ته اوس هم پر تقریبا 1000 نفس هغه تنن راغلي دی افغانستان نه.
د تورخم د نادرات د عملی یو چارواکی ظریف خان د خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په کار د افغان میندې او پلرونه د 2 میاشتو عمر نه پورته ماشومان ځانونو سره په وخت په پاسپورټ او ویزه کې درج کړي چې بیا ورته په تورخم مشکلات نه وي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر 15 میاشتې پس د اکتوبر په 28 نیټه پرانستل شوې او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي. خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شته دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
له مشال رادیو خبری غړی اوري وخت 6 منټه کم شپږ بجې. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې له هم د خبريالانو وژن کې په آزاد ډول ګرځي. حکومتونه د دوی په محاکمه کولو کې پاتې راغلي دي. د راپور له مخې پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې خبريالان وژل شوي، ځورول شوي او له بندیزونو سره مخامخ شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې دوی د خبريالانو د خوندیتوب لپاره پر یوه قانوني مسوده کار روان کړی دی. نورحال د احمد شاه زمي په راپور کې وره.
د اکتوبر پر 28 په نیویارک کې د خبريالانو د ژغورنې کمیټې لخوا په خبر شوی دی راپور کې ویل شوی چې د تیر 10 کلونو پر مهال په نړۍ کې 288 خبريالان وژل شوی، چې په هغه کې د 268 قاتلان لا هم نه دي سزا شوی. په راپور کې راغلي چې پر دې سربیره ګڼ خبريالان ځورول شوی او له بندیزونو سره مخامخ شوی دي. د راپور له مخې سومالیا د خبريانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځیدلی، چې ورپسې شام، عراق، جنوبي سودان او افغانستان راغلي. خو پاکستان په دې نوملړ کې پر نهم نمبر دی چې هلته هم د خبريانو د وژلو، ځورونو او بندیزونو پیښې رامنځته شوې دي. د خبريانو د ژغورنې کمیټې پر پلوې پاڼه ورکړې چې په پاکستان کې له 1992 کال راهیسې 28 خبريانو وژل شوي، چې وروستۍ هغه د روان کال د اکتوبر پر 10 د بلوچستان په هب شرګوټ کې ووژل شو. د خبريانو د حقوقو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې پر یو شمېر هغو خبريالانو بریدونه سوي یا ځورول سوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو په څرګند ډول نیوکې کوي. د پاکستان د خبريالانو مرکزي اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې د خبريالانو قاتلین او برید کوونکي په آزاد ګرځي. نوموړي د اکتوبر پر 28 مشال رادیو ته وویل چې بلخوا په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمېر بندیزونو لاندې دي.
نن سار ما ته چایو خبرې کوله چې په بلوچستان کې دا ټایم ډېر زیات سیاسي تبدیلیان روان دي. څوک صافي ستا چې دا آزادانه رپورټینګ وکړي. نو ما ډېر په مسخرو کې وویلې چې په کوټه کې په بلوچستان کې صافي څوک نشته. نو هغه وخندله. نو مال په پاکستان کې صافي ستا، په پاکستان کې څوک آزادانه صحافت کولی شي، په پاکستان کې څوک انویسټیګیټیو جرنلزم کولی شي، څوک یې نه کوي. یہ خدا گورم پاکستان کے صافت چ دی وار پوار کمزور کیجی، وار پوار ختم دی او وار پوار ختم شي.
د خبريان د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه څو ورځې وروسته خپور شوی چې اکتوبر پر 28 د بې پلو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیز رسنیو یې د وی خبريالي عاصمه شیرازی پر ضد لکړکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پاریس میشتي سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته په اسما شیرازی پسې خوله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو وی پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي و. اسمی شیرازی د اکتوبر پر 28 مشال رادیو ته ویل چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ وسنی حکومت پر مهال لګن ستوند سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی، پر اغوی بریدو نشوی، زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی د دوی پر ضد هر باه کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزلې ورته کیږي، زورول کیږي او د انټرنیټ له لارې ګواښل کیږي. زما پر کور دو ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل، خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پلو خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 39 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي وو چې په خبرې صحافتي ازادۍ ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و کله چې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ سوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبریالان د دوی په وینا لسرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. بلخوا بیا پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم د رسنیو د حقونو ادارې د اپریل پر 13مه په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 کال له مئی میاشتې څخه بیا د 2020 کال تر اپریل میاشتې پورې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد او د هغوی د ځورولو 148 پیښې ثبت شوې دي. په راپور کې ویل شوي و چې په دې موده کې 6 خبریالان وژل شوي، 15 تښتول شوي، د 8 خبریالانو د وژنې هڅه شوې، 15 نیول شوي او د 8 خبریالانو پر ضد مقدمې در شوي دي. په پاکستان کې مو خبریالانو ته د ورپیښو ستونزو په اړه د اکتوبر پر 18مه نیټه په بیلابیلو وختونو کې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ته د هغه پر موبایل ټلیفون وکړ او پر واتس اپ پیغام ورولېږي خو نوموړي وته هم ځواب ورنه کړ. په ورته حال کې مو د پاکستان بقامی اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټې غړي او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سیف الرحمن سره تماس ونیو. نوموړي مشال اډیو ته وویل چې د دوی کمیټې د یو شمېر مشرانو خبریالانو په حضور کې د خبریالانو د ساتنې په اړه پر یو قانوني مسوده کار روان کړی دی. سیف الرحمن زیاته کړ چې حکومت یې ژمن دی چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي او هر چا چې پر خبریالانو برید کړی یا هغوی ځورولي نو ناجایز کار یې کړی دی.
دا حق لري چې دا غ خپل आवाज اوچت کی یا غ خپل سوچ فکر سترګې لري چې سګور یا غ په مخې ته وړاندې کوي. یقین لرم چې دا حکومت به د غوی خلکو خلاف کاروایی کوي چې کوم خلکو دا آئینی دایره دی یا قانوني اختیارات دي دا غیر اعتراف تجاوز کړي نو زه امید لرم چې هغه خلاف به کاروایی کوي هم او په کار هم دي چې وشي.
د بی پول خبریال نړیوال اداره وایي چې په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنۍ د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 180 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
مشال رادیو ته وګه د احمد شاه زمیر رپورت موریده. پر ډیورن کرخه پروت د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هدفي وژنې د مقناطیسي بمونو حمله او مرموزي وژنې ډېرې شوې دي. د زنو بریدونو ذمواري داعش وسلوالې ډلې پر غاړه خستي خو داسې پیښې هم شته چې په ونو کې د خلکو رازوړندو شو مړو سره خبرداري لیکل شوی چې داعش ته جاسوسي مکوي. طالبانو له مشال رډیو سره په خبرو کې په دا قسمه وژنو کې لاس لرل رد کړل خو زیاته کړه چې لای د واکمنۍ سر دی او کوشش کوي چې خپل جنگیالي له سرغړونو راوګرځوي. بشیر ګواخ په ننګرهار کې د پرلپسې خونړیو پیښو پر وجوهاتو او اوږدمهاله ممکن اغیز دا راپور جوړ کړ.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې د 14 کسانو مړې موندل شوې دي. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو تر مخه په دغه کې د تیر حکومت سره کارکونکي دینی عالمان او ځوانان شامل دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو هم وخت په وخت بریدونه کیږي چې ذمہواري داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په ننګرهار کې حالات دومره کړکیچن دي چې ډېرې کارپوهانو له مشال ریډیو سره د دې رپورت لپاره خبرو کولو ته زړه خنه کړ. البته خبریال زیار خان یاد وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې داعش او طالبان کوښښ کوي چې د مذهبي جګړې په کولو سره پر یو بل برلاسي ووسی. داغه په نه دا د بی امنۍ مهم لامل دی. نوموړي د اکتوبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل
د داعشیانو او طالبانو ترمنځ اختلافات چې د دغو اختلافاتو یو لویه برخه مذهبي اختلافات ګڼل کیږي د همدغ اختلافات د دې لامل شوي چې د دینی عالمانو وژنې یو څه ډیر شي، ترور یو څه ډیر شي، ځکه طالبان هم خپل پلوي دینی عالمان لري او ښایي داعش هم خپل پلوي دینی عالمان په ننګرهار او خصوصا په د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ولري. نو ښایي دا د مذهبي جګړې پایلو او چې وس یو څه شدت یې اخیسته.
په افغانستان کې د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د اگست په 15مه سقوط او پر ځای طالبانو د چارو واګې واخیستې. تر دغه مودې مخکې افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر خلاف ګڼ عملیات کړي وو. په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ مشران وژل شوي او په سلګونو غړي یې نیول شوي وو. خو کله چې طالبانو کابل ونیو نو د زندانونو دروازې یې خلاصې کړې او په دې توګه د دوی خپل او ترڅنګ یې داعش جنګیالي هم آزاد شول. په ختیځو ولایتونو کې د څېړنیز مرکز طرزی بنسټ د داعش او طالبانو پر دښمنۍ دوه تحقیقاتي لیکنې خپرې کړې دي. لیکوال داود محمدی وایي په ننګرهار کې نن سبا وژل کېدونکي کسان یا د پخوانی حکومت سره د تړاو یا د داعش د غړیتوب او یا هم د طالب چارواکو په نامه وژل کېږي. هغه د اکتوبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د اکثره وژنو ذمواري څوک په غاړه نه اخلي.
د طالبانو ځینې جنګیالیو ته قینت ورنکړل شي، ډار ورنکړل شي، ډېره زیاته ویره دا شته چې دغه جنګیالي چې تر اوسه پورې یوازې جګړه دوی کړې ده د داعش لکو ته واوري، دا د داعش لپاره د ټول اسانه ارزانه لاس لاندې او د سربازګرۍ فرصت دی چې دوی په لاس باندې لري. د تیر نظام ځینې سربازانو سره نظامیانو سره اوقدوي چلند کېږي، د سرل دي چې طالبانو ځینې عمومي افواهم اعلان کړي دي، خو بیا هم ځینې سربازان ځورول کېږي، د هغوی تعقیبېږي، پوښتنې در کېږي. داسې معلومات هم شته چې که دا وضعیت را دوام ولري ډېر زیات سربازان ممکن د خپل ځان د ساتنې پر داعش لیکو ته واوړي او دا به ډېر زیات خطرناک.
د مشال ریډیو د څېړنې تر مخه په ننګرهار کې ځینې خلک د طالبانو لخوا کورونو لومړی وستل شوي او بیا یې مړی موندل شوي دي. په دوی کې ځینې یې د سلفي مدرسو زده کوونکي او استادان وو. خو د طالبانو چارواکي دا نه مني چې خپل مخالفین په دې طریقه وژني. البته د طالبانو یو مرکزي ویاند بلال کریمی وویل پر خپلو وسلوالو یې ټینګار کړی چې د چا کور ته ورنه شي. هغه د اکتوبر په 18مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په طالبانو کې بې اتفاقي نشته او د داعش وسلوال ډلې زور یې ختم کړی دی.
ځینې واړه واړه تحرکات چې کېږي د اسلامي امارت مجاهدین ډېر سر هغه ځای ته ځان رسوي، هغه اشوب یا هغه کومه فتنه چې سر ورته کوي هغه ټکوي او له منځه ځخه یې وړي. او واړه واړه تحرکات سوي دغه متاسفانه د ملکي خلکو ته زیان پکې اوښتی دی، خو دا هڅې روانې دي د مجاهدینو له طرفه ځکه چې دا بالکل صفر ته راټیټ شي او دا مزاحمتونه بالکل ختم شي. ځینې استثنایي پېښې شوي دي که چا د مجاهدین له نامه څخه غلط استفاده کړې وي هغه بیا تعقیب شوي دي، پیګیري کېږي، په سقوقو کې تصفیه روانه ده، ځینې کسان چې تخطي کوي تکلفات کوي هغه تعقیبېږي او هغه بیا د عدلي ارګانو ته سپارل کېږي. ولې په پرنسپ کې په اصولو کې هیچا ته اجازه نشته سپوک چا کور ته نه نږدې چا حریم نقص کې.
د طالبانو د ننګرهار والی د اکتوبر په 15مه په یوه امنیتي غونډه کې ویلي وو چې په ښار کې د امنیت ساتنې لپاره یې نور وسلوال ځای په ځای کړي او د داعش وسلوال ډلې ختمولو لپاره یې کمربندونه قوي کړي دي. خو داعش بیا د اکتوبر په لومړیو کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې خپل خواره واره جنګیالي راټول کړي او د سختو حملو پلان یې تیار کړی دی. په تیرو دوو میاشتو کې چې له کله راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش وسلوال ډلې په کابل، کندوز، مزار او ننګرهار کې د ځینو لویو حملو ذمواري منلې ده.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې د لسم او دولسم جماعت زده کوونکو لپاره خصوصي امتحان په 25 نومبر په ټوله صوبه کې د اخیستو اعلان کړی. دغه زده کوونکي د کومو چې په تیرو امتحانونو کې نمرې کمې راغلي وي هغوی د دې چانس نه ګټه ترلاسه کولی شي. له پېښوره شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
دا اکتوبر په 15مه دا تعلیم صوبای وزیر شارام خان ترکه په مشره دا ټول تعلیمی بورډونو مشرانو او تعلیم محکمې د چارواکو یو غونډه ورستو. 15 نومبر د دغه خصوصي سپلیمنټری امتحانونو لپاره نیټه اعلان شوه او ټول بورډونو مشرانو ته هدایت وکړل چې دغه امتحانونو لپاره انتظامات باور کړي او زر تر زر واخلي. 13 میاشت لسم او دولسم نتیجو کې کم نمبر اخیستونکي زده کوونکي چې نتیجو ورستو د صوبې په بیلابیل خارونو کې احتجاجونه هم کړي وایي چې دوی به هڅه کوي چې خپل نمبر په دغه امتحان کې زیات کړي، خو باید بورډ کې پرچی کتون کړي ټول د خپل مهنت او قابلیت سره سم نمبر ورکړي. د پیښور بورډ نه دولسم جمعات کې سبان دي 1500 نمبر اخیستون کې حامد محمود وای
ما قائد اعظم گروپ اف سکول اند کالجز نه اف ایس سی کړي دا او زما مارکس راغلي 602. اصل کې دا څه خبره ده چې زمونږ نه چې کم سبق کې کمزور یو داغي 800 پلس 900 پلس بلکې 1000 هم پکې راغلي دي او مونږ چې پکې کم خو د دې 600 602 500 بلکې 420 هم پکې راغلي. موږ چې کوم فیورټ سبجیکټ وو موږ ته هیڅ اوس داخله نشي ملاوي دي. دونه پور ریزلټ دی راوستري موږ له دونه پرسنټیج دی موږ راکړی دی. په دې پرسنټیج او په دې نمبر باندې موږ ته سرکاري کې داخله نه ملاوي یا اصل کې پرایویټ کې نه ملاوي کې سرکاري کې موږ ته ملو شي.
دا دغه زده کوونکو استادان هم په دغه نتیجو د ناخوخه څرګندونه کوي. د دوی په وینا چې څو ځنې تکلس زده کوونکي د دوی داسې دي چې نمبر یې ډېرې کمې اغستې دي او داسې هم شوي دي چې ډېر کمزورې طالب علمانو خو ډېر زیات نمبر ورکړې شوي دي. نو باید اوس دغه زده کوونکي دغه کمی پوره کړي ځکه دا ډېرې کمې نمبرې راتلونکي کې د دوی په زده کړو خراب اثر غورځولی شي. عزیز الله خان چې پېښور یو سرکاري سکول کې استاد دی په دې باب لوایي.
به حیثیت یو استاد د دغه مارک بیخي د سراړو دغه سکرټیریا نه و تاسو دا یو خبر یار ساتي دا کوم فارموله چې دی کړی دا فارموله بالکل برای نام و دې کې داسې ماشومان چې هغه ډېر زیات انتهایی قابل ماشومان هغوی له داسې نمبر ورکړي چې هغه په خودکشي باندې مجبور کړي دي. ما خپل د ماډیرو ماشومانو سره والدینو سره رابطه وا مال تل راغلي دي چې هغه ما د لاس کړي دي منګول بیا ریټوټینګ پنو باندې هغه باندې هغه ټایم په تیر کې چوس د دې ماشومانو د ذهن بدل شي خو دا طریقه او دا فارموله ټوټلی غلطه وا او بیا هم زه د دې موقع دا چې کوم دغه ماشومانو ته ملو شو دا اپریشیټ کوم.
دا په مولدا چې 13 سپتمبر میاشت کې د خیبر پښتونخوا اتو وڼو تعلیمي بډونو خپل د لسم او د لسم جمعات امتحانونو نتیجې اعلان کړی وي. ولې دا کرونا وباله وجې د یو خاص فارمولې لاندې زده کوونکو ته نمبر ورکړی شوی وي چې په کې ځینې زده کوونکو په اول ځل 100% نمبر هم اخیستی وي چې په ټولنیزو رسنو پرې ډېرې ټوقي او ملنډې هم شوې وي. ولې د ځینو زده کوونکو نمبرې ډېرې کمې راغلي دي. دغه نه علاوه په دې باب لا نور تفصیل معلومول لپاره مو چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه د هغې وروستو د تعلیم محکمې مشر حافظ ابراهیم او د هغې وروستو د صوبې سیکټري تعلیم یحیی اخونزاده سره د سو سوار د تماس نیول هڅه وکړې او یو کس هم د خپل مصروفیت له وجې خبرې اترې ونه کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. اوریدونکو د دې خبرونې ریپورټونه هم دومره وو. اوس درته پتلو کې یو وار بیا لنډ خبرونه وړاندې کوو. زما همکار احمد الله تاسو ته وړاندې کوي.
د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان نن په لاهور کې رسنیو ته ویلي چې له ناقانونه ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د اخوډب په وروستیو نښتو کې 4 پولیس وژل شوي او 233 جوبل دي. د تحریک لبیک پاکستان غړو هم بیا د دې ډلې د یو شمیر فعالانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکړې خو کره شمېره یې نه ده ویلي. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې په یو شمیر بریدونو کې د 2 امنیتی سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او یو بل امنیتی سرتیری جوبل دي. تروسا دغه حملو ذمہواری چا نه د منلې. د بلوچستان اسمبلی غونډه به سبا کیږي چې پکې به د صوبې د نوي اعلی وزیر ټاکنه کیږي. د نوي اعلی وزیر ټاکنه تر هغه وروسته کیږي چې جام کمال خان د اکتوبر پر 24 په داسې حال کې خپل چوکۍ استعفا ورکړه چې په ضد یې د هغه د ګوند بلوچستان عوامي پارټي 14 غړو له اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای په اسمبلی کې د بې باورۍ قرارداد وړاندې کړی و. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغي نه کسان وجلی چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 23,414 ته ورسید. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د چین د بارنو چارو وزیر له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه غوښتل چې افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره 13 ورځ د ویډیو کانفرنس لارې د افغانستان د شپږو گاونډي هیوادونو هغه غونډه ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې و. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن استرالیا د سریلانکا په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا په شلوریز جام کې له پاکستان سره لوبه وکړي. افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاټلند او پاکستان خپل دواړه میچونه له هند او نیوزیلند نه ګټلې دي.
دا خبرونو لندیس مو د احمد الله نوري د لحمد سره د خبري غړې او دنن لپاره د مشال لډیو نه ساته خبرونه پات رسیدي. خپل قربان نجيب امیر د خبرونو ویان احمد الله تخنیکی همکار کرام مسکنیار او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو په خدمت کې یو. تر هغه مونږ ته اجازه راکړي که په همدې سپوپات شوینو د وایس اف امریکا ډیوار ډیو خبرونه به ووري. خمه خمو لره.